وبل يوصى تخبر وين تشار أخلص. کابل کې د سهار اته بجې سوې د اوسنو په دې خپرونه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پرېکړه کوي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده او دا به هم واوري چې په واشنګټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د تر یرغل وروسته دغه مجلس خپله غونډه بېرته له سره پیل کړې. او نور مطالبه ورسته واره خو تر هر څه د مخه ز فریبازار تر دې مهله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وایم. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروسته لاغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل شول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سیشنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یوه ورځني ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجیه انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. داسې پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبره وکړه. دوړو خو د لمړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیوه د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایي کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبور الاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربند پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبان ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام له راتګ سره مخالفت لري. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړۍ وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لویه لاره بنده کړه. مظاهرچیانو د وژل شویو کسانو چې دوی بېګنا بلل جسدونه هم لېږدول او ویلی چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل شوي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
چاپت لوازم موږ په کلی کې دوه لپاره ځان کړی دي. حکومت موږ په ختنه ورنه کې دا غلنجې چاپی ولا چې نیشې د داخلي دخي ګناګار وایم یو ځل وخت نه لري خپله محکمه موجوده او قانون موجوده.
د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځانګړو پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاق وړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. زموږ غلاز د ریډیو ری وروسته لاغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل شول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. دا غونډه د نوومبر د درېمې نیټې د ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړي مرستیال مایک پانس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالی چې په ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پانس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړ چې تاوتریخواله هیڅ کله ګټون کوي نه دی. خپلواکي به یې ګټي او په وینا یې د کنګره لا هم د خلکو کور دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. تر اوسه پورې دولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدې غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبله قرنټین و، نو ځکه یې په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. پاشینیان او د کورنۍ غړي یې تیر کال جون میاشت کې هم په کورونا اخته سوي وو، خو اوس د هغه وایه نه دی ویلي چې نوموړی بیا کورونا سوی او که څنګه. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ سوي واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چار وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق سو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل سوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. د خبرونو پای دوستانو که چیرې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسئ، نو کولی سئ د خبرونو پر دې ویب سایت هم ولولئ او دغه راز کولی سئ زموږ خبرونې واورئ، راپورونه او مرکې مو واورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ زیاته کړه:
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حالت ته د رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاریدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیم په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب اوري.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برښنایي ډول په هر ځای کې د ترلاسه وسی.
د بشری حقوقو اونیس پروګرام مو د دې خبرونې بل برخه تر سره اوسې. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبان په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه اسدالله الدین نور څه زیات راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي، دا کار لګښت او له ننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي، او که چیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل:
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حالت ته د رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور وکړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تېره چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسېدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلاصې راډیو اوري. ورسته لاغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول، د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه. د غونډه د نومبر د درېمې نیټې ولسمشر انتخاباتو د الیکټرال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالي چې په ترڅ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پینس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړې چې تاوتریخوالی هیڅکله ګټونکی نه دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیش په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. په سنا کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل چې هغو کسانو چې پر یادی ودانۍ یرغل ورور معترضین نه بلکې د دب خبره کورني تروریستان دي. تر اوسه پورې دولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. اوس په دې تراسو چې دا پیښه څنګه وسوه، لاسدلالو دینه پیوورو.
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د درېمې نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنورۍ په شلمه جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستی رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډه وډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یو انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رایستي او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ټرمپ تر دې پیښې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگتن خاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شفیق همدم را سره د ټلیفون پر کښې دی. همدم صاحب، خبرونې ته ستړي مسئ. غواړم ستاسو نه واورو چې دې اقدام ته چې د امریکا په څېر یوه هیواد پر قانون جوړونکي بنسټ سوی دی، څه نوم ورکوئ، څنګه یې تعریفوئ؟
سلام علیکم نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ خبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا موضوع یې تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ یې دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین وایانده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه سیفاګانی ورکې دی وایي چې خاغلی چمپ د سولېز البته د سولېز انتقال په پروسه کې چې دا واک باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنگ رنگ برګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو په ټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهري شوي دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیا سنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 6000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کړی چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا بهتره ګرځېدو لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حده پورې کولای شي چې دغه پروسه چالنج کړي، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسې عکس العمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت دي او د ښاغلي ټرمپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسما مخکې دین حتی چې اوس دغه رای هم نهایي شوی نه دي. ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډېر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ټرمپ بایللی ده، هغه اگر چې د ښاغلي ټرمپ د حزب نه ده ډېر قوي ملاتړی و، خو دغه یو ساعت مخکې ډېر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې ښاغلي ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی، هر لږ چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې، خو هغه اصلي هدف چې د دغې تظاهراتو تر شا ده هغه د ښاغلي ټرمپ مخالفت ده
بله دقیقا. ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه مطرح کړم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي، خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي، یعنی د ټرمپ په ګټه به وي؟ دوی څه فکر کوي؟
نخیر فکر نه کوم، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لومړي قدم کې ډېر لویه ماته وخوړه. هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښته چې دغه نتایج چالنج کړي، حتی مخکې د دغې تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه، دوی خپل مخالفت اعلان کړه، سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو. خو وروسته د دغې تظاهرات نه چې ښاغلی ټرمپ پلویان دغه بریدي وکړه په سنا باندې او په کانګرس باندې، دوی لومړني کسان چې را میدان ته شو ویل چې نور موږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي.
بله، همدارنګه بیا بل پښتنه ده چې دا یو بې ساری اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټوله نړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته، یعنی حیرانوونکې ده ورته ټکان ورکوونکې ده، ځکه د نړۍ پر یوې لویې ډیموکراسۍ باندې دا ډول یو برید کېږي یا یرغل کېږي. او دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې د لوړې مراسمو ته شاوخوا دوې اونۍ مازې پاتې دي، او منتخب ولسمشر ډیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمن دنده پیل کړي. اوسنی شرایطو ته او دغه وضعیت ته په کتو، تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سوله ییز ترسره شي؟
البته دا خبره ښه جوته ده، سره له دې چې ځینې اندېښنې شته، خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړ چې امریکا تر ده هم لوی چالنجونه په خوا لري، په داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېل و. دو سو کلون رئیس دغه پروسه په امریکا کې روانه ده، هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کېږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکړه چې ویل موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنګ کې ښکېل و، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل و، په هغه سختو شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړې نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده، دوی ورته ویلي چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې دوه سوه کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمت امیر د قدرت انتقال به خامخا کېږي، خو دغه د خلکو تظاهرات او مظاهرې د دموکراسي په چوکاټ کې د دې د بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
بله، په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شغلی شفیق همدم، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو، تر یوې لنډې وقفې وروسته به خپرونې دوام ته ورسو.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاصه دی رادیو اوری. دوستان، اوس په اسمت سروانس خواورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه اتصامت طالب راخستی دي.
د بریتانیا څو ورسپانو او خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1980 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده، او د سولې رواني خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک لري ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي لولو. طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له دو کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي، نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
اوس به راسو د افغانستان اړوند یوې مسلې ته. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تېر یوه کال کې یې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولي په کابل کې خبرې غونډې ته ویلي چې دا قضیې ډېری یې په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه هم شامل دي. نور حال زما د همکارې په راپور کې اورو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالی وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 288 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکېل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکېل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پرېکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، برېښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمه یو نړیواله موضوع د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د ایرانیم په خولي او منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د ایرانیم 40% غني کول کوم توجیه نه لري او له ژمنو د دغه هیواد ښکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري جزئیات یې اسدالله الدین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. د غودري واړو هیوادونو چې له ایران سره یې په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یوه اعلامیه کې ویلي د 40% کچې پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یوه ښکاره سرغړونه ده او دې کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتی دی. ایران د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې یې تر 40% پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړې دي. سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیله شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي، خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوي دي. ایران د دوشنبې ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیم په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي، خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سوله ییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یوه غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي واوسي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبر نه خوشم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو لنډیز. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل سوی و. خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. د بورلاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژلو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لوی لاره بنده کړې وه. وروسته لغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول، د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګټه غونډه له سره پیل کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ سوی دی. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوي واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سو. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. اول به د بشري حقونو خبرونه واوري او ورپسې ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه میومني. دا دیونه په خبرونه کې د ازادي په حق خبري کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور داده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادي مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شي وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یو بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه کده شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم. موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دستګیری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سوله ییز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. راځو ملي قوانینو ته. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او دا حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچېرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق لباندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق د ازادۍ حق د چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه وخت دولت کولی شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده.
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاکل چې هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پختنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولای شي.
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي. ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونه کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دی، هم جرایه دی، هم مجله دی و هم ورسپان دی. اکثر مراجعین دغه شعبه محققان و دانشمندان نه عادی خلک.
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په آخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په هکله لیکل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکه مرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپېریال څخه د ډېرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تېروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډېر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسېدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب په اړه د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري، خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه و، کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنې او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمې لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د یو کتاب و، د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا و درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې له هغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانه جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوي وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولیږي او کتابتون جوړیږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5000 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړکړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر په وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې خپرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خپرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اورېدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
که د زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډېرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته راغلی او هلته له مسؤولو کسانو سره غږېدلی.
په پیل کې به د ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړ شوی د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤلې فهیمې ریکاس څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډېر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتب و کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمکیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده په دې کې ټول کتابونه چې ښیدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخستله چه ده با چمره لرگونی؟
دا این ده دوره ده ظاهر خان و داود خان ده دیر وقت زیادتر ماشومان بیم دغه نوی کتابونه چه تصویر لری اکساکونه لری دوی زیاد علاقه لری
زمان نکی یلک با دیر اعتراض رو ده بلی الماری ده دلتا دیر خواسته رنگون و باندی کتابونه و مجله خیری چه لیکلی دی سرزمین من خانه پدری ام دستی رازو دلتا دی پختو برخده رازو سپوگمه دلتا پا دی کتابتون که دیر خپل چوکه می خود دلتی ویدی چه وڑی وڑی دی ماشمان لپاره دی خواه دام دیم دی کتابتون مربوط کی؟
مربوط دی کتابتون ده بله
پا کتابتون که کم شهن دیر زیاد مهم دی خوصا دلتا دی کچنیانو کتابتون
دی کچنیانو دو پاره خود زیادتر کتابونه مهم ده
پا کتاب خانه که دی کم خبر پا پام کنی ولی دیر زیاد ضروف دی
زینه مراجین بنگ رازی جی خبری که یاشی بیا منگا وارا کنم دست نسکه بلا شو با که چه لطفا خاموشی را
حفظ
کنین بیا پیگی نار شده دلتا کتاب خانه ده
دیر منه نه
تانم دیر منه نه تشکر
اوس راغلو ده آمه کتابتون دره منزل ده دلتا ده آمه کتابتون لامر محمد شفی ریکین سرقه گیگو
دلتا کتابونه ایخیری چه معمولا ده لویانو لپاره دی؟
دلتا خواز هم کتابونه دی، هم جرائد دی، هم مجله دی و هم ورسپانی دی
دلتا پیوه انماره که دیر زاره کتابونه لیدل کیگی او پا فیزیکی لحاظ هم دار دیر غط دی که داره توی ایتی دا با چومره پخانی او دا ولی دومره غط غط دی
دا خو ورسپانی دی
دا ورسپانی تاست دی کتاب پا بانه سر یوزای کری
دا او کلکسیون پا بانه همیشه لیلی خان تر وقت پوری مونگ
داره جنگونو که دومره مسائل تراغل دا چنگ وسط الاسول
کلچه مجایدین را غای تنظیمی جنگونو پا وقت که دیر سردم اولید خبیا هم کتابخانه خلق و چه دقیق کتابونه وسط
یو کتاب دلتا زرواخ لما پا دیلی کلی دیار لسوا و دری دیدی تو جلد تاسی لاری
معمولا یاویم جلد لارو
دا کتاب بیرت انتا بخپل زای در تا کیک دو چی خراب نسی خواه
تاسی تا عرض بکم چه پا نورو ممالکو کی دا کتاب و کتابخانه تا دیر ارزخت ورکول کی
بله.
مخصوص داکتر لاری چکک و داشایان خود دلتا دمو وطن که دا مشکل
داره دا فکر کنیدی طوله که کراتوه چه پا ما کتابتون که سو جلده کتابونه دی اگه که دی ماشمانو لپاره دی که دی لویانو لپاره دی که دی محققون ارچا لپاره دی شمیری سو ترسیگی
پا مجموعی دوله پا مرکزی کتابخانه که پا حدود اویازر کتابونه لرو
بله
او داسی کتابونه هم لرو چه مثلا چاب ده مصر ده اوز پا خپل مصر که نپیدا کیگی
بله دست را تاویل ایسی دست دا پا کمو برخو کی دی؟
پاره برخه کی خصوصا ده تاریخ پا برخه کی ده دینی پا برخه کی
که دست پکتنه او کم چه تر طول و زور کتاب چه پا آمه کتابتون که ده چو کلن ده او نوی جوان چو کلن
نوی جوانی خو سکل پیدا شویده
او زور؟
او زور مکتر یو سال اتیا کال مخیم کتابونه لرو
اما خانه کتاب ما تر خوده لیسی تر طول مشر سیده
بیا چی کتا چی که لالو انشالله تاسته ده
بله او کتاب بیل نزینه و گروه
پسر با
که څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات خانه کتاب وګورو اوس راکه تاسو لو اول منزل ته د مسافر خروټي دفتر ته راغلو مسافر خروټي د دې شوبې مسول ده دغه شوبې چې تر ټولو زیات لرغونی کتابونه دلته ځای پزې سوي دي اوس یو کتاب را واخسته چې کته په دې باندې سل کال وتلی مګر پاڼې دومره اصلي دي چې دسې فکر نکې چې دا بس سل کلانی
سابقه آثار چې جنگی آثار دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دی رسامی یې کړی
ده یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه و کنه دی رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامی په حساب باندې شوی دی بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نام سره یادی و
خروف صاحب تاسو وایا د قواز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ ما اصل ده کتابخانه کې هم موږ ساتلې ده
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې دی وایي داسې آسمانی چپن اغوستي یوه یې ګلابي اغوستي ملای ډېرې ښې تړلې دي لونګۍ په سر ده او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري نو د کتابتون ګټه دا هم کیدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته راښیي معلومات یې په هکله د هغو جامې د هغو څیرې د هغو کارنامې
د همغه جامې او کارنامې او څیرې همغه مطلب یې ده پس چې دلته یې رسمي کړی ده
درنو دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزاري علي یان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
خپو هر ما ترګ مو تمې زاري کولې خطلو تپری خنو کپو ہے دم شیر سوال حافظ نوزم کپو ہے دم چیپ جڑا دے لکتے نوزم